درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کله کوم پایل مهمو خبرونه کوو. د افغانستان د خزون جنو بشری حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استاذ رینا اميري وایي د افغانستان په اړه د اصولي دریس په بابي په واشنگټن کې د ازبکستان له سفیر سره راغند خبرې کړې دي. اغلی اميري تیر شپه پر خپل اکسپان لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ییز رول په اړه غږېدلې، سره له دې چې ازبکستان تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د تاشکند لپاره د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي. نن سهار وختي د زلزلې څو ټکانونو د بدخشان ولایت د جرم ولسوالي ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې دوه زلزلې نن سهار شپږ بجې شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې لومړنۍ زلزله د ریختر په مقیاس 4.3 درجې او دویمه هغه 4.1 درجه وه. په دې زلزله کې د اوختو مالی او ځاني زیانونو په باب لا معلومات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د پرونی عمومي ټاکنو د لومړنۍ نتایج له مخې د پاکستان د پخانی زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان په پرونی ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د عمران خان پلویانو تر اوسه پورې د ملي اسمبلی د 216 سیټونو له جملې د 106 سیټونو لپاره د شمیرل شو رایو له مخې 20 ګټلي. 24 نور سیټونه خپلواکو کاندیدانو ګټلي او د بلاول بټو زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز ګوند هم 24 سیټونه خپل کړي او د پخانی اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند بیا 13 سیټونه ګټلې دي. د رایو شمیرنه په غیر معمولي ډول ورو روانه ده چې حکومت یو علت د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللي. د ټاکنو په ورځ په پاکستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمات ځنډول شوي وو. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د منځنی ختیځ د څلورو هیوادونو ډیپلوماټانو د فلسطینی دول د رسمیت پیژندنې پر لوري د نه بدلیدونکو اقداماتو غوښتنه بیا تکرار کړي. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ نن راپورټ ورکړ دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې تکرار شو چې د سعودي عربستان په قربتوب د غزې پر جګړه د بحث لپاره رابلل شوی وو. تنظیمونکي د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه و چې د مصر، قطر، متحده عربي اماراتو او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د فلسطین یو لوړ رتبه چارواکي پکې ګډون کړی و. لا کله چې اسرائیل او حماس د لترمن جګړه پیل شوه، د سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پنځم سفرو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د سعودي عربستان اس پی ا خبري اژانس رپورت ورکړی په دې کتنه کې د څلورو عرب هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غزې ترانګه کې د جګړې د ختمېدو پر اړتیا ټینګار وکړ او دغه راځي د فوري او بشپړ اوربند وختنه هم وکړه. او د اوکراین چارواکو په جنوبی سیمه خرسون کې نن سهار پر راکټي بریدونو کې د دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې سیمې والی په ټلګرام لیکلي په پیښه کې بل تن ټپي شوی. تر دې مخکې د اوکراین هوایي مدافع د روسیې لخوا د شاهد په نوم د 14 توغول شو بې پیلوټ الوتکو له جملې 10 الوتکې نسکورې کړې وي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي دغه الوتکې نن سهار په دریو سیمو میکولایف، خرسون او خارکیو کې توغول شوې وي. د خارکیف والی په ټلګرام لیکلي په دې خار کې یو تن ژوبل شوی او یو ملکی بنسټ زیانمن شوی. روسیه په جنوري میاشت کې پر اوکراین خپل حمله شدید کړې چې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب شوی دی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او معلومات لرو. وابوري چې د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عزمی او صدیق الله افغان د سم دستي خوشی کېدو وخت راکړي. د صدیق الله افغان د کورنۍ یو غړی
محکمه اورور نه د سوي هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه
متقاعدین په سوړ ژمي کې د خپلو ماشونو د نه ترلاسه کولو له امله د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي.
دا مریضګانې دا یو بچو خوراکي مواد لباسونه دا خو هیڅ امکانات موږ سره نشته. لرګي نه لرو، پان مواد خو هیڅ قطع نشته.
په کندهار کې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځیو د ترمیم غوښتنه لري.
موږ یخ کې ساعت موږ مکتب ته راځو، موږ د درس لپاره.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په خبرونه کې د پاکستان په انتخاباتو هم د مشال رادیو ل ایډیټر داوود خټک سره لنډغږی ګول هغه به هم درته د انتخاباتو د نتایجو په اړه چې شمیر روان دی او تر اوسه پکې ظاهرا د زنداني پوخانی صدر اعظم عمران خان هغه ملاتړي چې په آزاده توګه کاندید و هغه مخکې ښکاري په دې به معلومات در سره شریک کو. خو پایل ماسی چې یادونه م وکړه د بخنې د نړیوال سازمان لاغې غوښتنې کوو چې یو آر بی آی د طالبانو نه غوښتي چې دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان سمدستي له زندان نه خوشې کړي. د بخنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینری سمیرا حمیدي ویلي سره له دې چې عظیمي او افغان پر ضد هیڅ ډول شواهد نشته خو د طالبانو حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې محکوم کړي او زندان ته استولي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د زده کړو د دوو افغان فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د نیول کېدو څه د پاسه درې میاشتې پوره کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومته د دغه دوه فعالانو د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینری سمیرا حمیدي ویلي سره له دې چې د عظیمي او افغان پر ضد هیڅ ډول شواهد نشته خو د طالبانو حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې محکوم کړي او زندان ته استولي دي. اغلی حمیدي په خپل ایکس پاڼه د بخښنې نړیوال سازمان هغه لیک یو وار بیا شریک کړی چې د تیرې جمعې په ورځ د طالبانو د استخباراتو رئیس ته لیکل شوی او خپور شوی و. سمیرا حمیدی لیکلی د طالبانو د استخباراتو له دفتره د دوی یعنی احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د خلاصون غوښتنه مهیروي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د رئیس په نوم د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې راغلی چې د زده کړو دغه دوه افغان فعالان چې د فکر بهتر په نوم د پوهنې لیبې موسسې سره کار کاوه د تیر کال د اکتوبر په 18مه د کابل په کارتجار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی. د بخښنې نړیوال سازمان ادعا کړی چې دغه فعالان په زندانونو کې شکنجې شوي او له عادلانه محکمې او خپلو له بشري حقونو بې برخې دي. که څه هم د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دوی په یوې غیر عادلانه محکمه کې په بند محکوم شوي خو د یادو فعالانو د کورنیو یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل دوی له محکمې پرته زندان ته استول شوي. دوی زیاتوي پر هغوی تور دی چې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کوي او د غشانې له افغانستانه د روباتیک ټیم د خزینه غړو په ویستلو کې مرسته کړې ده خو په خبرۍ دواړه جرمونه پرې نه دي ثابت شوي. د صدیق الله افغان د کورنۍ یو غړي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي افغان روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د سابندۍ شدیده ستونزه لري.
محکمه یو ورو نه ده سوی هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه باید په سر څلورو میاشتو حد اقل سوی وای. صحي وضعیت ښه نه دی وروره. د صحت لحاظه نفستنګي لري مریض دی او موږ وختن فوختن چې د ملاقات ته ځو بیا د ځان سره حتما ګولۍ د چرخوشکونو دی وړو چې دی هلته ډیر په تکلیف ته دا دوا وخوري د دوا سره بیا یو څه لږ شي.
په ورته وخت کې د احمد فهیم عظیمي د کورنۍ یو غړی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
یک وضعیت کاملا نامعلوم، وضعیت کاملا بی سرنوشت،
یو بشپړ نامعلوم بی سرنوشت او مبهم وضعیت لري. معلومه نه ده چې له دوی څه غواړي، ولې تر اوسه محکمه نه ده شوې، ولې له محکمې د پلیچرخي زندان ته استول شوي دي، او له بده مرغه چې په زندان کې روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري
او ډاکټر او مسایل هم متاسفانه در زندان دسترسی ندارن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړی او نه هم مخکې د زده کړو د دغه دوو فعالانو د نیولو په اړه په رسمي ډول څه ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو حکومت پراخه بشري سرغړونې کړي. هغه راپورونه چې طالب چارواکو او د دوی ویاندویانو وخت په وخت رد کړي دي. د یادونه ده چې طالبانو له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي چې ځینې بیرته خوشي شوي او یو شمېر لا هم په بند کې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته او د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. د طالبانو دا پریکړې په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوې خو لا هم افغان نجونو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې خپلو زده کړو ته ور وګرځي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لطاس سره ده.
درنو دوستانو اما سچ مخی مشمنه کړی و چې د مشال رادیو لا ایډیټر سره داوود خټک سره به خبرې کوو په دې باندې چې په پاکستان کې د انتخاباتو تازه وضعیت څنګه دی، د رای شمیر څنګه روان دی. را سره په سټوډیو کې د خټک صاحب، پرون توقعات بل رقم وو او نن فکر نه کوئ چې دغه څه نتایج چې راوځي دا حیرانوونکي دي خلکو ته؟
مننه آن صاحب، بس تاسو د خپلې خبرې جواب په اول سر کې وی چې پرون توقعات بل رقم وو. توقعات داسې وو چې خلکو دا نه ګڼه چې کنی کم چې آزاد کاندیدان دي او چې هغې ته په اصل کې د تحریک انصاف د عمران خان د ګوند مرسته حاصله ده چې دی به دومره زیاتې څوکې وګټي. خو بیگانه چې څو وخت انتخابات بند شول، ووټونه چول بند شول او نتایج راتلل شروع شول، نو خلک ډیر زیات حیران شو چې اولنی نتایج چې کم راتلنو هغه چې کم د تحریک انصاف په مرسته باندې آزاد کاندیدان ولاړو د اغي بریا واضح هوا. او دا در شپې تر یو او دو بجو، بلکې د پاکستان په وخت باندې د شپې تر درې او څلورو بجو پورې همداسې روانه وه. بیا څلور بجې شمیرنه ودرول شوه، او چې ودرول شوه نو د اغې نه پس بیا نتایج راتلل هم بند شو. نو د اغې نه پس بیا د مسلم لیګو او ځینې نورو ګوندونو کسان داسې راس برسېره شو چې اغې هم ګټلی وه. نو اوس خلک شکونه کوي چې دا د شپې دی یو څه کړي دي چې د اغې د وجې نه دي نتایج کې بیا بند.
اوس هم دا سوال شته دی چې د نتایجو دا راتګ چې دی دا د پخا سره که مقایسه شي ډیر سلو شمیرل کېږي.
بالکل
ډیر ورو روان دی پخا. داسې نو
همداسې دا د انتخاباتي کمیشن د پاکستان لدی وړاندې په تجرباتي بنیاد باندې دغه د نتایجو د انتخاباتو نه وړاندې یو عمل کړی و، او د اغي په اساس باندې بیا دی دا ویلی چې کله چې انتخابات وخت پوره شي نو مونږ دا وړتیا لرو چې په راتلونکي سو ساتونو کې به دا ټول نتایج په ډاګه کړو. هغه څه ونه شوه تر اوسه پورې، یعنی شاوخوا سه شپاړس ولس ساتونه برابر شوي دي خو نتایج نیم راغلي دي، نیم نتایج پاتې دي. نو هغه هم شکونه پیدا کوي چې دا وجه څه ده.
د مسلم لیگ کته راتللم حیرانوونکي دي. په عین حال کې دغه د مذهبي ګوندونو ته ډېر توقعات و، د دوی نتایج څنګه ښکاري؟
بالکل، د مذهبي ګوندونو که تاسو وګورئ نو د سراج الحق جماعت اسلامي ګوند چې دی هغې نه خو ډېر داسې تمې نه کېدي، خو تر څو پورې چې د مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام ګوندې، نو د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو لکه کوهاټ شو، ډېر اسماعیل خان شو، ټانګ شو، لکی مروت شو، ټل شو، هنګو شو، یا وزیرستانونه شو، یا باجوړ شو، یا مومند او خیبر کې دومره سنو، بیا دې خوا چې راشو نو پېښور پورې دا تمې کېدې چې دا به زیات څوکې به ترلاسه کړي. خو د تمو مخالف اغه د تحریک انصاف په مرسته چې کوم آزاد کاندیدان ولاړو اغي اغه څوکې اغه ټوله ترلاسه کړي. د دې تر څنګ زه تاسو ته دا مهم چې کوم چې قام پرسته ګوندونه وو، کاغه د محمود خان اڅکزي ګوندو پښتونخوا ملي عوامي پارټي، یاد ایمل ولی خان چې د ولی خان کورنۍ ده، یاد باچا خان کورنۍ ده، د اغي ګوندو عوامي نېشنل پارټي، نو اغي هم بلکې عوامي نېشنل پارټي ته خو ډېر بد ماته شوې ده چې ایمل ولی خان هم خپل سیټ وبایلو، یا پخوانی وزیر اعلی چې د باچا خان وسی دی، عبدالغفار خان وسی دی، حیدر هوتی، اغه هم په مردان کې خپل څوکۍ چې دای وبایله.
دا زه یو پوښتنه بلم لرم، خو کلن د دې جواب راکړي چې اوس د انتخاباتو د دا ډول نتایجو په اړه باندې صورتحال څه دی؟ امنیتي د خلکو شکونه، د خلکو بلواګانې یا مظاهری اعتراضونه، د دې صورتحال څه؟
مظاهری اعتراضونه شته په کوټه کې شوي دي، په کراچۍ کې شوي دي، په باجوړ کې روان دي، په پېښور کې احتجاج کېږي، خلک ناست دي، بلکې په پېښور کې خو خلک محکمې ته هم تللي دي. خو دا احتجاجونه دومره پورې عمل نه کوي تر څو پورې چې دا د زرګونو او لکونو خلکو یو احتجاج جوړ نشي، نو نتایج به هم هغه سی وي.
وروسته لنډ ځواب کړه کوي، دا د پاکستان تحریک انصاف ګوند خو خپل عمل نو اس نشته دی، یوازې هغه خلک چې دی ګون سره ظاهرا خواخوږي لري یا املاتړ دي، هغوی د آزادو کاندیدانو پاړه باندې وټونه ګټلي. دوی سره څه آپشن شته که واقعا دوی د انتخابات کې اکثریت ترلاسه کړي؟ څنګه کولای شو دوی به بیا څه کوي؟
دا یو ډیر مشکل عمل دی او دا قانوني بڼه لري، یعنی د پاکستان د انتخاباتي او آئین تر مخه دا قانوني بڑه لري. د دې یو چلنډ زتا ستو يم دا کې دی چې د یو ګون سره، د یو وړوکی ګون سره خپل اتحاد اطلاف جوړ کی او د اغه په لارې باندې پارلیمان ته لاړ شي. دویم دادا چې دی پخپلو کې بیا انتخاباتو کې د پارټي دننه، د پارټي انتخاباتو کې الیکشن کمیشن ته وایي چې مونږه انتخاباتو ګو دا ګوندوس زمونږ دی او د اغه ګوند سوري لاندې راغون شي. خو دا دومره ساده نه دی، دا سمره چې ما اوې دلته دا خو ستاسو
یو څه مشکل ورته مخ کې
یو څه مشکل داشته.
ډیر زیات مننه خټک صاحب. دوستانو، د مشال رادیو مشر ایډیټر داوود خټک چې موږ سره په پاکستان کې له انتخاباتو وروسته دی رائے پښمیرنه او همدارنګه دغلته په روان صورتحال باندې نظر شریکاو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې یو شمیر متقاعدین په سوړ ژمي کې د خپلو معاشونو د نه ترلاسه کولو له امله د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي. دا متقاعدین وایي له شاوخوا دریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقونه نه دي ترلاسه کړي او ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په افغانستان کې یو شمیر متقاعدین وایي په دې سوړ ژمي کې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له شاوخوا دریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او سره له دې چې په وار وارې بېلابېلو طالب چارواکو ته مراجعه او شکایتونه کړي، بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. دوی له ډلې طاهر ظفری وایي د ژمي په راتلو سره ستونزې دوه برابره شوې او د خپلې کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې د پورونو له لارې پوره کوي.
لات سره موږ مخامخ یو، موږ به کور خلک یو، د کور کرایه د موږ د غزانه ډیره حتمی ده چې د موږ نه د کور سیختن غواړي. دا مریضګانی دا یو بچو خوراکي مواد علي واسونه دا خو هیڅ امکانات د موږ سره نشته. لرګي نه لرو، پان مواد خو هیڅ قطن نشته. د موږ ټول مشکلات سره ما خو چې د کور کې موږ تا فرش نه دی پرې خپل فرشونه ټولم خرج کړي.
یو بل متقاعد او د ختی زون د متقاعدینو مسؤل جان محمد ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې ماش موږ نه دی اخست. د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. دغه ژمی اوس په جریان کې دی، دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري، بعضو کورونه خرڅ کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري، حتی دوی ګدایۍ ته مجبوره شول. یو تعداد
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي د تقاعد موضوع ډیره پیچلې شوې او که د متقاعدینو وضعیت ته پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي. ښاغلي سنگر ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 1,00,000 ته رسیږي. دا چې د متقاعدینو حقوق به کله ورکړل شي، په دې اړه د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څه باندې یوه میاشت وړاندې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړي وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی، ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي. د تقاعد حقوق هغو پیسو ته ویل کېږي چې هر پخوانی کارکوونکی د تقاعد وروسته مستحق ګرځي، خو دا پیسې کال په کال دوی ته ورکول کېږي. له مړینې وروسته هماغه پیسې د متقاعد کس میرمن او که تقاعد شوی کس ښځه وي خاوند دی ورکول کېږي. خو د دواړو د مړینې په صورت کې اولادونه یوازې تر 3 کلنۍ پورې د دوی د تقاعدۍ د اخیستلو مستحق ګڼل کېږي.
و موریدل چې متقاعدین د معاشونو د نه ترلاسه کولو له امله شکایت کوي او وایي په دې ساړه ژمي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او تاسو زموږ ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. کندهار کې بیا زده کوونکي او ښوونکي د تیرو جګړو پر مهال د ویجاړو شوو ښوونځیو د ترمیم غوښتنه کوي. کندهار کې یو شمېر ولسوالیو زده کوونکي وایي ډیر ښوونځي ترمیم ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ښار صفا او ښکلی وساتو.
دغه ماشومان د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ مرکز ته نږدې په هغه ابتدایي ښوونځي کې درس وایي چې د تیرو جګړو پر مهال د جنگ لومړۍ کرښه وه چې له کبله یې د ښوونځي ودانۍ ته سخت زیانونه راوښتي دي. د دغه ښوونځي دیوالونه په مرمیو سوري سوري دي. کلکینان او دروازې ماتې دي چې اوسمهال زده کوونکي پکښې په ډېر سخت حالات کې زده کړې کوي. د ښوونځي زده کوونکي وایي د ودانۍ ساختمان تخریب شوی، د ښوونځي دروازې، کړکۍ، رنګونه او کانکریټي برخې له منځه تللې ده چې د باد او باران پر وخت دوی زده کړې ټکنۍ کېږي.
پښ مې نسته، چوکۍ نه لرو، تخته م خراب ده. باید دا مکتب راسم چې تخته م سمه سي، پښونه راته راوړې. موږ یخ کېږي سهار چې موږ مکتب ته راځو، موږ د درس لپاره راځو. چې دا مکتب سم سي موږ یخ پاره نه کېږي. سهار اصلي ته یخ یې چې ښه تود یې ښه خوند کوي.
زما نوم محمد زبیر. ستونزه خو نه ده، هغه چې دا زموږ مکتب چنپلن لري، د ګرد تخریب شوي جا اوبه نسته، د اوبو سره ډېر په تکلیف وو، او د کلکینانو د هندار چوکاټو نسته، هندارې نسته. که چیرې دا زموږ مکتب ته دا چښي او هندارې ولویږي، نو اوس نو بره به زموږ د مکتب شاګردان نور هم زیات شي. نو اوس دا یخ په واجه سره زموږ د مکتب شاګردان د یخ د لاسه نسي راتللی.
د دې ښوونځي نه یوازې ودانۍ تخریب شوې، بلکې تشنابونه، اوبه، تختې، چوکۍ او فرشونه هم نه لري.
زما نوم محمد قاسم دی. د ښوونکي په صفت باندې وظیفه اجرا کوم. کلکینان نه لري، کلکینان یې ټوله تخریب شوې دي، او جوالونه یې ټوله سری سری دي، او د هغه تر څنګ د اوبو سیسټم ټوله صفر دی. اوبه مو نسته، برمې وشی نسته، اوبه نه لرو. پښکې کې تشنابونه مو ټوله تخریب شوي دي، هغه ترمیم مو جوړښته زور رات لري، او د هغه تر څنګ مو د هغه د سمپونو کې مو پرشونه نسته. شاګردان مو ټوله پر دغه د هر یو شاګرد یو بوله کې نغاکۍ راوړي، پر هغه باندې کښېني.
د پنجپای ولسوالۍ دغه ښوونځي په شان د کندهار په یو شمېر لیرې او نږدې ولسوالیو کې زیات ښوونځي ودانۍ نه لري، او یا هم ترمیم ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست ادارې مرستیال مولوی نیک محمد نقشبندي وایي په روان کال کې یو اتیا ښوونځي د بېلابېلو موسساتو په مرسته ترمیم کړي، او په خپله بودیجه یې هم د یو دېرش ښوونځیو د ترمیم چارې روانې دي.
اناتیا باب مکاتب و مدارس د نسیب مسیح په مالی همکاری باندې، او د شام مسیح له طریقه دا ترمیم شوی دی، کار خلاص شوی دی، نو هغه انشاء الله کار ته آماده دی. او یو دیش باب مکاتب و مدارس دا د دې ترمیمات دا در سره شوی دی، د اسلامي امارات په داخلي بودجه باندې، یعنی دا بعضی جوړ شوی دی، بعضی جریان لري. انشاء الله هغه د جوړېدو په حالت کې دی.
د ښوونځي د ودانۍ ستونزه د سیبلیزون په نورو ولایتونو، هلمند، زابل او روزګان کې هم سته، چې زرګونه زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې او یا هم په نیمه نړېدلو ودانیو کې زده کړې کوي.
له خبرونو ور اخوا
دوستانو، د ازادۍ راډیو دا په کندز کې یو شمېر خلک د جاروګانو د جوړولو او د کخل لارې د خپلو کورنیو اړتیاوي او لګښتونه پوره کوي. له ډېرو پخوا کلونو راهیسې افغانستان کې ډېر خلک د کورونو د پاکولو لپاره له هغه جاروګانو کار اخلي چې بزګران یې پر کرنیزو مځکو کوي، او له پخېدو وروسته یې ریوي او بیا په خاص ډول تړل کېږي او بازار ته وړاندې کېږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په کندز کې یو شمېر خلک د جاروګانو د جوړولو او پیرولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. که څه هم په اوسنۍ زمانه کې هر ډول برېښنایي جاروګانې موندل کېږي، خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې په ځانګړې توګه په شمال ختیځو ولایتونو کې خلک د کورونو د پاکولو لپاره له کښت شوو جاروګانو کار اخلي. د کندز د ګلتېپې ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد میر چې له ډېرو کلونو راهیسې د جاروګانو د پیرولو او د کښت په برخه کې کار کوي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
جاروګان بالکل ښه حاصل کوي او ښه استفاده یې هم زیاته ده. بالکل یوه دانه په 500 روپۍ اوس خرڅېږي، او ډېر په کم اندازه خرچه یې کمه ده. په اوس په ژمي په 100 روپۍ یوه دانه په 100 روپۍ خرڅېږي، په غاستې په وخت کې په 500 اوس په 100 روپۍ خرڅېږي.
پنځه دېرش کلنه تولا زاخل چې په کندز ښار کې د جاروګانو د پیرولو کاروبار کوي، هغه وایي سره له دې چې اوس خلک برېښنا ته لاسرسی لري، خو لا هم د وطني جاروګانو بازار ښه تود دی.
څلور رقمه جاروګانې لرم: وړې دي، فرمایشي دي، کندوزي دي، لوخي دي، بانسي دي. نرخونه مختلف دي. نو البته په کندوز کې فرمایشي جارو ورته وایي د قلعزال او اختیپې ده، هغه ډېر خلک خوښوي. هغه 100 روپۍ هم شته، یو 100 شلم شته، یو 150 هم پکې شته. رقم رقم دي بیا پکې.
د کندز کروندګر هر کال د نور غلو دانو تر څنګ پر خپلو ځمکو جاروګانې هم کوي. د نوموړي ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعزیز ازادۍ راډیو ته وویل
جارو ډېر ښه حاصل ورکوي، ډېر په کم میدان ښه بوټی دی، ښه حاصل ورکوي، ښه کښت کوي، ښه حاصل راکوي په ډېر کم میدان ورونه کوډ میشي نه خوري. زرا سودا پښتان درو چې موږ ته یو څه دواګانې راکي او تخمونه راکي.
د کندز ښار یو اوسیدونکی عبدالکریم وایي د برېښنایي جاروګانو په پرتله هغه جاروګانې چې په لاس جوړې شوي لګښت یې کم دی.
دا د کور موږ برقي جارو نه لرو، په همدغه جارو باندې استفاده کوو. دا ټول عمر هم د همدې نه استفاده کړې ده، ټول عمر د دې جارو نه استفاده کړې ده او د اخره پورې همدغه جارو نه استفاده کوو.
دا چې په کندز کې تر کومې کچې د جاروګانو کرکیله ترسره کیږي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست د کرنیزو چارو امیر لصلاح الدین واحدي څخه به واورو.
دو نو جارو داریم، یک که زمین جارو است که خیلی مرواج است و یک جارو
دو دوله جارو لرو چی وطنی و مرواج جاروگانی دی. جارو یو خ نبات دی او عاید هم خده. مو کروندگر هڅو چی پر راتلونکو کلونو کی د جارو کښت زیات کړي. د دې ولایت پر مرکز سربیره په قلعهزال دشترچی امام صاحب چارداری او یو شمیر نور ولسوالیو کی پر کرنیزو زمکو تر لس سلنه پورې جارو کرل کیږي.
د کندز د کرن ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې په لاس جوړ شوې جاروګانې د نوموړي ولایت پر بازارونو سربیره یو شمیر نورو ولایتونو لکه بغلان، تخار، بدخشان او کابل ته هم وړل کیږي او دغه راز ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس راځو د هلمند څخه یو رپورټ ته. دغلته د پاسپورټونو په ترلاسه کولو لپاره د پاسپورټ په دفتر ګڼه ګوڼه زیاته ده. دا رپورت وړاندې کوو. زه درنه اجازه غواړم په بل خبرونه کې زما همکار جاوید نعیمی در سره دی.
د خلکو دا تیرماتیل د هلمند ولایت د پاسپورټ مدیریت مخې ته د هغه خلکو دی کوم چې غواړي پاسپورټونه ترلاسه کړي. د هلمند دا ځایي اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې د یاد ولایت د پاسپورټ مدیریت کې د مامورینو شمیر کم دی او دوی په ځان سره پاسپورټونه ترلاسه کوي. په دې کسانو کې چې ساندازه د پاخو عمر کسان هم دي او غواړي د حاج د فریضې د ادا کولو لپاره پاسپورټ ترلاسه کړي، د پاسپورټ د ریاست د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د پاسپورټونو د ویش پروسه دې چټکه کړي او یا دې هم هغه کسانو ته اولیات ورکړي کوم چې هغوی عجله اړتیا لري او یا هم د پاخو عمر کسان وي.
دا شکایت لرو چې دلته دغه کمپیوټر والا د بایومیټریک وسیږي. دا بایو چې د ازبان لپاره چې ځوان نور راشي نو ځوانه بیروبار به نه جوړه دره چې دغه ازبان لپاره راځات. موږ دا غوښتنه لرو چې دغه پروسه زیاته کړي، خلک پاتې نه شي، باید د خلکو مشکلات حل شي.
ظاهراً په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې زیاتې سوي، خو په تیرو دوو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله درول سوي. د رپورټونو له مخې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې له افغانستان څخه په سلګونه زره افغانان بهرنیو هیوادونو ته په ځانګړې ډول ایران او پاکستان ته کډه سوي. بلخوا په هلمند کې د طالبانو د پاسپورټ د ریاست د برخې مسولین بیا وایي چې دوی د یو منظم پلان له مخې خلکو ته پاسپورټونه ورویشي. د یاد ولایت د پاسپورټ امیر مولوی عبدالقادر نعماني د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې بې نظمي دوی خپله جوړه کړې ده.
د شنبې په ورځ باندې مارچا سنګین دي شو، یک شنبې په ورځ باندې مساکلا ولسوالي خانشین باباجۍ، او د دوشنبې په ورځ باندې واشیر نوزاد، او د سې شنبې په ورځ باندې نادالې ناومیش ناوا، او د چهار شنبې په ورځ باندې نارسراج ولسوالي، کجکی ولسوالي، ګریشک ولسوالي، د پنج شنبې په ورځ باندې ګرمسیل ولسوالي، باغران ولسوالي او کودیر ښاروالي، د دغه تقسیم اوقات موږ جوړ کړی دی. لله الحمد د دې په جوړښت باندې د مسلمانانو ضرورت هم راوسوي دي او ازدحام هم انسانانو کم شوی دی. د هغه کسانان لپاره چې عاجل مریضان لري، د شفقاني اسلام په لاس لري، هغه ته نور موږ
د هلمند د پاسپورټ مدیریت مخې ته د خلکو دا ټیل ماټیل اوس مهال پر داسې مهال روان دی چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره نوملیکنې پیل شوي دي او د دغه ولایت اوسیدونکو غواړي د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. خو په ټوله کې د هلمند د دغه اوسیدونکو غوښتنې د طالبانو څخه دا دي چې د پاسپورټ د ورکړې په بهیر کې دي اسانتیاوې رامنځته کړي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.